سلامونه ستلی مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سم بل اختر کړی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د شپې وسلواله ډلې په بدخشان کې پیو جمعات کې د نن د چاودنې مسؤلیت منلای دی. په بدخشان کې پیو جمعات کې د چاودنې مسؤلیت د شپې وسلواله ډلې نن په یو اعلامیه کې منلای دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خبرلان ته د پنځمه پورز ویلیو چې په دې چاودنې کې د بغلان ولایت په خنۍ امنیه قومندان صفی الله سمی وژل شوی و. د راپورونو پر بنسټ په دغه چاودنې کې 13 کسان وژل شوی و او 13 نور ټپیان و. د داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د جون میاشتې د شپږمې نیټې د چاودنې مسؤلیت هم منلی و. په غي چاودنې کې د بدخشان لپاره د طالبانو سرپرست والي نصر احمد احمدي وژل شوی و. په تاجکستان کې یو شمېر دولتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون په لسګونو افغانان د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې د راپور له مخې دغه افغانان د افغانستان پولې ته څېرمه د خلطان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تېر اونۍ د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. د تاجکستان چارواکو په رسمي ډول دروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ځینو سرچینو پرون پنځشنبه دغه راپور تایید کولی دی چې له ځینو توقف شو سره وسلې هم نیول شوې دي او دوی پلازمینې دوشنبې ته لیږدول شوې دي. لا تروسه د دغه نیول شو افغانانو شمیر معلوم نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یو نوې پروسه اعلان کړې ده چې له مخې افغان وګړي کولای شي خپل مشروطه ازادي یا لنډمهاله استوګنه تمدید او هلته خپل ژوند او کاروبار ته دوام ورکړي. دغه وزارت پرون پنځشنبه په یو اعلامیه کې وویل نوې پروسه ساده شوې او لګښت به ورباندې او لګښت ورباندې ناراضي او په شرایطو برابر کسانو ته د دوه کرن لپاره د مشروطي ازادۍ یا استوګنې د تمدید امکان برابروي. د کورنی امنیت وزارت وایي افغان وګړي که پر شرایطو برابر وي هڅول شوي دي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې موقف خپل کړي. تر دې مخکې هغه افغانانو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لري بیټنګ او وروسته امریکا ته تللي وو اندېښنه درلوده چې لنډمهاله ویزې دوه کاله وخت لري چې په ختمېدو دي او دوی خپل بې برخلیکتوب ته تشویش درلود. او د اوکراین د اس بي يو امنیتي سرویس وايي هغه ټلیفوني اړیکې راتیابي کړې دي چې د کاخوفکا د بنه پنړیدو کې د روسي پاوز دخل ته دی. د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه نن جمعه د جون هم پر خپل ټلګرام داسې وغږیز پیغام خبر کړی دی چې پکې د بند نړیدل د یوې خرابکارې ډلې لخوا ته چوي او هدف یې د اوکراین په بوس کې د ګډوډۍ رامنځته کول خودل شوی دی. خپلواک سرچینو تر اوسه د غږیز پیغام نه دی تایید کړی. په صوتي پیغام کې یو روسي سرتیری وايي اوکراینیانو دا بند نه دی ویجاړ کړی بلکې د یوې خرابکارې ډلې کار و. روسیې د تیرې میاشتې راهیسې پر کیف او د اوکراین په نورو برخو هوایي بریدونو ته زور ورکړی دی. بیا هم ستړي مشي رازو د سر مطلب ته. د ملګرو ملتونو په شمول ځین نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښکاره کړې ده او د طالبانو څخه یې غوښتي دي چې د محلي سمفونو د تړل کېدو په اړه باندې دوی سره خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د ویان ستيفن دوجارک ویلي دي چې دوی په دې اړه د طالبانو سره په خبرو اترو اخته دي. تفصیل په دې راپور کې
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف پرون ویل ممکن د طالبانو حکومت هغه نړیوال سازمانونه چې په کلیوالي ټولګیو کې افغان ماشومانو ته زده کړې ورکوي له فعالیت منه کړي. دغه سازمان ویاند وایي که دا کار وشي دا به د شاتګ په لور یو بل ګام وي چې افغانستان ورسره مخ کیږي. ستيفن دوجارک تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکي وبلل او ویل چې په کابل کې د دوی همکاران د طالبانو له حکومت سره خبرې کوي څو پوه شي چې هغه څه پلان لري.
If this would come to pass, this would be another
کدا کروشی دا به د افغانستان خلکو په ځنګړی توګه خځو ونجونو او ځوانانو او پټول کې د افغانستان د راتلونکو لپاره یو ویرونکو ګام وي. په کابل کې زموږ همکاران له سرپرست چارواکو سره په خبرو دي. هڅه کوو معلومه کړو چې دقیقا پلان څه دی. موکم رسمي یا کتبی څه نه لرو.
نو موري او زلبیا د زدکړو پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل غواړو ډاټ تر لاسه کړو چې طالبان د ماشومان او لویانو لپاره د زدکړو ته لاسرسي تضمینوي. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویل د طالبان حکومت خای د هغو نړیوالو موسسو پر فعالیت بندیز ولګوي چې لزده کړو محروم او افغان ماشومان ته د زده کړو زمينه برابروي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې ویل چې کله طالبان حکومت دا پریکړه عملی کړي نو لامل به د نیم میلیون زکونکو چې 300,000 انجونې دي د زده کړو فرصت له خطر سره مخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې یونیسف ویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر بنسټ یې ویل کېږي چې طالب مشران وړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې ښکېلي وي. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو ناحکومتي موسسو په همکارۍ د افغانستان په وروسته پاتې او لرو پرتو سیمو کې 21,000 کلیوالي ټولګي جوړ کړي. دا ټولګي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا دیرو کې جوړ شوي او پکې د 16 او 18 کلونو ترمنځ عمر لرونکو افغان ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د پوهنې د وزارت د نصاب کتابونه تدریس کیږي. ویل کېږي چې طالبان غواړي چې دا کلیوالي ټولګي کورنیو مرستندوی ډلو ته وسپاري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د طالبانو حکومت په هلمند او کندهار کې 1500 سیمه ییز ټولګي تړلي چې تر دې دمه نه دي خلاص شوي. د کلیوالي ټولګیو د فعالیت د ممکنه بندیدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله د افغانستان د 34 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په کندهار کې کتلي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان مرستیاله دربار وایي ملګري ملتونه په افغانستان کې له سترو ستونزو سره مخامخ دي. اغلی بار تیر ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو ادارو د خوځو په کار د بندیز په ګډون د طالبانو د غوښتنو په وړاندې نوفیلی امتیازونو ته د غاړې ایښودو په خاطر اوس خپل پروګرامونه د هغوی لا ډیرو حملو سره مخامخ کړي دي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په منځنیو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د دوی په لوړو زده کړو بندیز لګولی. دا بندیزونه په کور دننه او په نړیواله کچه په پراخه ډول غندل شوي، خو طالبانو سربیره پر دې چې خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې لا یې سختې کړې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي کړتیاوې امریکا به په افغانستان کې د داعش او القاعده د مهمو څیرو د له منځه وړلو لپاره مستقیما اقدام وکړي. ښاغلی بلینکن د پنجشنبې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د داعش د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وي خبري غونډې ته ویل چې دغه ائتلاف غړو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي پټنځای بدل شي. د راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته پیغامونه ورو او دا پیغامونه ورسته د ازادي رادیو فرهنګي مجله درته لرو ک وخت لري د راپور هم درنګس پیغامونه او د مجله سره واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې د دایښ خطر له همشته او کارتیا پیښه شي، امریکا به په افغانستان کې د دایښ او القاعده د مهمو کسانو د لمنځه وړلو لپاره مستقیم اقدام وکړي. خغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ د سعودي عربستان په پلازمین ریاض کې د دایښ د ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا او متحدین به اجازه ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شي. دغه په وینا دایښ لا هم یو فعال ګواښ دی او امریکا او متحدین په نړیواله کچه له دایښ سره د مبارزې لپاره اقدام کوي.
We're working with partners, with neighbors to strengthen the capacity.
موږ اوس مهال له خپل شریکانو او ګاونډیانو سره کار کوو چې خپل ورتیاوی پیاوړی کړو ترڅو د هر ډول تروریستي ګواخ پر وړاندې مبارزه وکړو چې په افغانستان کې دي او یا هم له هغه ځایه موږ ته متوجي وي. په عین حال کې البته طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان دښمنان دي او د دې ډلې پر وړاندې مبارزه کوي، خو دې ته په پام سره دا څرګنده ده چې موږ د دې ورته لرو چې په افغانستان کې د خپل امنیت تضمین او د هر ډول تروریستي عمل پر وړاندې د مبارزې لپاره اړین اقدامات وکړو.
د دایښت ماتولو لپاره د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو د دایښت خراسان ولایت څنګه د افغانستان او نړۍ د هیوادونو لپاره یو ګواښ وبلله. دغه ائتلاف چې شپږ تیا غړي لري، موخه یې د دایښت ډلې د توان راکمولو او ماتولو ته دوامدار ژمنتیا ده. د په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په افغانستان کې د دایښت ډلې د خراسان ولایت د څنګه فعالیتونه د لویدیځ او سویلي اسیا د شریکانو لپاره مخ په زیاتېدونکی احتمالي او خطرناک ګواښ بللی و. خو د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د دایښت د شتون او پراخو فعالیتونو په اړه راپورونه رد کړي دي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دایښت ډله په افغانستان کې د دوی د ځواکونو لخوا ځپل شوی او د منځه تللو په حال کې ده.
په داسې یو حالت او امنیت کې چې د افغانستان خلکو په تیرو 40 کلونو کې نه تجربه کړې ښکاره ده چې د افغانستان پر ضد کاره تبلیغات دي او موږ شک لرو چې امریکا په خپل غوړی د افغانستان وضعیت لا ګډوډي او ګډ معرفي کړي او ذهنیتونه خراب کړي چې دا ډول پروپاګاندا هیڅ خو به ګټ نه دي.
که څه هم د طالبان حکومت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله د منځتلو په حال کې ده، خو په وروستیو شلو میاشتو کې په تیره بیا د دې ډلې د خراسان ولایت څنګې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. ان تر دې چې داعش په دې عملیاتو کې د طالبانو د حکومت لوړ پوري چارواکي هم په نښه کړي دي. په وروستۍ پیښه کې څلور ورځې مخکې د داعش ډلې خراسان څنګې په بدخشان کې د طالبانو پر سرپرست والی د هغه ځانمرګي برید پړه پر غاړه واخیسته چې په ترڅ کې هغه له موټر چلوونکي سره ووژل شو. تر دې مخکې د بلخ ولایت لپاره د طالبانو والی داود مزمل هم په دغه ولایت کې په یوه برید کې وژل شوی و چې د دې برید پړه هم داعش ډلې ومنله. داعش ډلې پرله پسې بریدونه او دې ته په پام سره چې طالبان دغه ډله د منځه تلو په حال کې بولي، په افغانستان کې د داعش ګواښ څومره جدي دی. د سیاسي چارو پوه او د لندن په شاهي کالج کې څېړونکی تمیم اسی وایي داعش په افغانستان کې یو جدي ګواښ دی او په خبره یې دغه ډله د طالبانو په صفوفو کې استخباراتي نفوذ لري چې د کره معلوماتو په درلودو سره د طالبانو په چارواکو هدفي حملې ترسره کوي. د ښاغلي اسی په وینا که مخه یې ونه نیول شي، افغانستان به د طالبانو او داعش ترمنځ د سیالۍ په ډګر بدل شي چې د افغانستان او سیمې په ګټه به نه وي.
داعش خپل هغه تخنیک چې د جمهوریت او د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو وختونو کې کاروه او د خارونو د نن عملیات تر سره کول بدل کړی دی. دوی اوس په ولایتونو کې والیانو، امنی قومندانانو او د طالبانو منځنی مشرانو باندې په نښه شوي عملیات تر سره کوي، سره له دې چې طالبانو د داعش پر ضد یو شمېر عملیات تر سره کړي. خو دا ښکاره ده چې داعش له هم شته او یو لوی ګواښ ته د بدلېدو په حال کې دي.
د طالبانو حکومت په ور ور ادا کړی چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه مشران او لوړ پوري چارواکي د دغې ډلې پر ضد په عملیاتو کې وژل شوي او یا نیول شوي دي. په وروستۍ پیښه کې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ادا وکړه چې د لغمان ولایت لپاره یې د داعش نومول شوی والي تراب په ننګرهار کې له یوه حمله سره وژلی دی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر هم وایي چې د داعش ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دغې ډلې له خوا د هدفي بریدونو شمېر زیات شوی دی.
داعش
په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی، سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دوی دغه ډله کنټرول کړي. خو په هر صورت د نړۍ مهم هیوادونه اټکل کوي چې داعش په راتلونکي کې له افغانستان بهر د لویو هیوادونو ګټو ته ډېر جدي ګواښ وي.
د
امریکا د مرکزي قوا قومندانۍ اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش 2250 وسلوال غړي موجود دي. دغه شان دغه مرکز قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي که داعش له افغانستانه بهر پر امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو بریدونو ته پام وکړي، کولی شي په شپږو میاشتو کې دغه وړتیا ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ور ور په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو له پیغامونو
بلې. السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم، افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لاین یم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله و ارزو ده چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري، زموږ اوبه کښته سولې، زموږ اوبه وچې سولې، زموږ کښتونه پر نیمۍ باندې شش کال خلکو نه دي ټول کړي، ګرده وچ سوله. نو زموږ د لوړپور چارواکو سره دغه هیله ده، په کلکه مو دغه ارزو ده، دغه هیله ده چې زموږ د بند غم دې راوخوري په هره طریقه باندې چې وروره. موږ ډېر پدار پدار یو، زموږ د غورک ولسوالۍ خلک چې دي درېمې څه خلک لاره دلې نه دي پرته، ټوله سره ورک څوک ارغنداوو ته بار شوي، څوک هلمند ته بار شوي دي. نو در په دار دي وروره، دغه زموږ ږغ دي د لوړو مقاماتو پرې ورسي، دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس ته نیولی دی. دا زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ څخه ایدر حیدری خبره کوم. د اکلابایس د موږ د پکتیکا ولایت یو ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت تاوان موږ ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده. دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمریز یو څه شي کوو. نو موږ کلدار افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان وړو، هیڅ واره موږ ته نه خوري. نو اسلامي مره چارواکو دا غوښتنه لرو چې د موږ د افغانۍ خبره مشوره کې او د ټولو مسالې کې افغانۍ شروع کې او د کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف الله استاد د کندهار ولایت د پښتې شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. زموږ لارې ډېرې خرابې دي، دا زموږ لارې دي داسې خرابې دي، معنی مندونه دي او لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شفاخانې او د روغتونو پورې نه رسېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چاری په دې خبرونه کې مو د شزو ل آنلاین بهیره خبره
سره له دې ټول تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لوانو یو هیله لرل دا ټول لوی انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یو نظم رنگینه کړو.
که مونږ ګلانو کړو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشوم.
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هر اکشن بې له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کیږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېرې اکشن بې وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه، یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چا غږ اوري. نو او بل هغه کې په عموماً مېرمن به هېڅ کې ذکر کوم او موږ یو څه نسبتا ډېر وخت تېراوو دلته. بیا چې دوه ساعتونه وخت تېر واوري بیا پې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره مي. نو ډېر زیات توپیر شته، ډېر زیات. خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی. بیا تر درسونو نیولې بیا تر نور شیانو چې آنلاین شول یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پرېږمه هومره مؤثر به نه وي، زه فکر کوم ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. بېرته نو هماغه یو ځای چې راټول وي نو هماغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي، ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. زه منم لکه هېوادونو کې مثلا زموږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسن وي، نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره کسل چې د کار نور کې یو څه چې دی لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین نرسې دی لکه هغه ټولې ویښي یو د څوک نه چې لکه له جدي کار یا نه پېږم نیمه شپه په خوب کې راځي داسې وغسې ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکړمه چې غونډو سره ګډون وکړي لیکن هغوی بیا یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بیخي د سهار وختې نو تر اوسه مې دا کار کړی نه دی لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمول هم ډېر خبره دی کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت باندې ته غونډې ته آنلاین شي
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسېدلي یاست
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کس وو بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مکتب لارې څو بجې د پاره په افغانستان کار نه ورکاوه د اته کسانو نه پیل سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاره سو اتله سو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په خوند کې او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي ونه مکه نشي راتلای لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي باسنې کې د ګروپ باسنې کې کله ګډون کوي او ځینې اندر شپاره سو تر اتله سو د کسان دي چې په هر باندې کې ګډون کوي تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکی سي په راتلونکو غونډه کې به په دې شي خبري کوو او کنه سم له لاسه څو تر ټاکی
بالکل اجنډا ونې وړاندې ټاکو د چي څو په غونډه مخکول څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کار کتل کېږي او مشاعره د دې باندې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ سره شریکي
د افغان شوزو انلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه لنورو ووري چې خلک څه نظر پیل لري
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې وونډه کوم خلک سره بل دي شعر مو ته باندې شته ځواب شي ګیر کوم چې به تاسو ما نه غوښتل نه شي وایمه خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي نو اول کې فکر کوم منځ نه یو څه زړه نه زړه وي یا خای زړه نه زړه نه وي د دې په اساس زړه وري دي خو د څه پایل وو نو بیا خای ځکه جنته زړه نه څه کاو یا نه پیږم څه نو په خاطر باندې به ما وړاندې کړم نو چې نور هم واه څه وسی او دا د ماتو ورسره چې د دې نظرونه اوریدل هغه وو ډېر ښه وو زموږ کرکټل چې په ادبیاتو باندې لکه کوم کې ډېر کم ده ډېر محدود ده او په هغه محدود کرکټل کې په ډېر نادر ده چې پاستر باندې یو څه وویل شي او د سیو تو وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنستراکټیو کریټیسیزم سي وي کنه چې یو څه چې یو څه تر زده کې یو څه تا ته نوي ولري یو څه اثر را وسپري دا شی زموږ کرکسن کې بیخي نادر دی پیسه به دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې ساس کراغم دا و چې دوی زما په اړه کمی وغږېدي زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدي او کومو چې د موږ نور کارکتان تاسو ګورې دی د دې موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږی خو یا د اثر په اړه د ښه کوم غږی به نه راځي لیکن دا چې دا راس پر کېدلو او پر تصویر یا د نظم پر بخه باندې جلا جلا بحث کې د ما د پر بیخي فوق العاده جالب و
تاسو یې چې دا نقد عالی وو دغه نقد خو کڅام ته اشاره ورته وکړل چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وخت نه ثبتو که څان کله کله مزین کړه ګرځي چې دا کار وشي چې غونډه ثبتي خو درې چې نه ثبتو د مو ټول نه لري بیا که حساس ده په خصوص د جنو برخه دی چې هغه خپل اعزازتونه مذاکرتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه یا خالي وبسره ځان خوندې احساس کوم تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غره ورسره دا غونډې کې ریکارډ سي دا ډېره لویه خبره ای یواز په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې شي خبرې چې په دې غونډې کې کیږي پاتې سي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري په دنیا کې تصویر دا دی د اخر چې زتر خبرې غوا چې افغان خزي بس همدای مننه دي او دغه ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپل کی کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل دغه ډول فعالیتونه لرل سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک په لول او یو هیله لرل خپل غږ لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره ضرور نه دی چې اتمن دی سړک ته چوکړه ووځي ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کینې سیاسي بحثونه وکړي دا واقعه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي یو همغه پالي سره دی چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم له راتلونکي کې لکه نه یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي نور ځینې اساسیتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي او زاو نور انجونی ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ سي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ سي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه. د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړي چې همغږه کړي؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم دا یو موخه لري او موږ هم او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي موږ هم یو دي خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي افغانستان په شمول او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو او موږ په خپله دغه غونډې کوو موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو په خپلو کیسو غږېږو موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولید یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګول په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو دوام وکړ. د انارګل مشاعره راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې دي سرخي د انار ولم ګلابونه سخه جلد له رخسار
واه واه
او سایا قط د یمن شپریش یمن کې
دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې. شاعرانو کڅه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو
وا وا بالکل
او هر څوک مې پرېمین زه د اوښکو په زمزم باندې ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي
څنګه
لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي پولا پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار موسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سو ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دی لجو بخو ارکنی دا خوارکان خو هم ازار لری او کندهار خود زما پا دی خوشیجی
کندهار
خود زما پا دی خوشیجی یو شفاعت او بلا نار
دا نارگول مشایره سجنی فضا تر دیر هماسی شیرونو نیولی و او دیره گرنوالو د طالبانو د حکومت پا پلوی شیرون او ترانی ویلی. مشایره تا د طالبانو د اطلاعات و فرهنگ وزیر ملا خیرالله خیرخوا ویل شایران او لیکوال دی دا افغانستان وسنی امن تصویر پا خپل شیرونو که مناکس او دا پا خبر پر زبان که هول دی دا پردوی منفی تبلیغاتو مخونی سی. دا نمولی پا وینا لبهار زینی کلی وسن پا دی حد سکی دی چی افغانانو تا دا افغانستان ناسم تصویر پا ذهن کی ور کلی.
نورازی چی خپل دا ایدان سلونو دا پارا، دا خپل نوجوان طبقی دا پارا، دا خپل زوانانو دا پارا، خپل قلم، خپل ناد، خپل شیر، پداش شوکات کرا ورو شاخه مرتاش دغه شو ور وسو شکه مرتاش موجود هم نو هغه بدل لغه وطن لکه نور بچان خونجی د همیشه د پاره به دغه شو شوش نه پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت یې ځای ورکی او نه په پردي هم جه فاته کتلای شي.
دا نارګل مشایره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په قربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
دا انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیسته و.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټه او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعره له 5000 تر 6000 پورې ګډون درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالي سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعره سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وارلمخه شعر واخلی څوک وګوري او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوی سبغیاس داسې څه وو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي. یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټه په هدلې شي په شعر کې بستونځي وي هغه شعرونه کتل کېدل او جنې لښوري ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابند نه و. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر بوایو کومه پابند نه و. ځکه شعرونه هم ویل سول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه ما کتلې ده سیاست ډیر سوره خړولې ده. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. الاتی څه فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو لویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل سول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل سوي دي. پر هغه عشقي شعرونه باندې شدې د شعر له اصول سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي. ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل سوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
له لویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې وخواسته.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هره میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي. په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو او ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاس، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقې څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخی شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي. یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاس څخه په مننه چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر ل ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. ل کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه. نور لملالي بشیر څخاور
د سالنګ زمزمې پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
ځان باندې پریوشین د لوګې بد چا حسن کړم زبا سپیلانې شوما انګار بو چیار بو او ورسته بیت ده شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه دراتا
واه
شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه دراتا یو خروار نشابا خمار بو چیار بو
ډیر واه واه.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشنه و.
رګ د ورته تیل ډنګو په لوګر کړې دي
د زاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعري پاړمې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیسته و نور معلومات وغوښتل.
د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمرې ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنائی پانتون کې جوړ شوی و. د اطلاعات و فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وي، بیا یوه ورځ د اطلاعات و فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي یوه کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نام نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا پر تر ډیره پورې دا غسې په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. داخله دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدای خو لومړی مشاعره نو تر ډیره ویلی شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه. د دې ولایت د بېلابېلو ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لس ډیر شو یا پنځه ډیر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یو برخه ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې وي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناڅره پیدا شوې دي. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرکښې ناصل داسې وشمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بیرته را شروع کړي او بیرته فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بل خلک د دې ولایت پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځی په اډانه کې د مشال په نامه اونې زناست دي، یا په لاس ورځو کې چې د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې د غتصلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا شوه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي، که هیڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشني کارس خا یا د متفرق کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېدې کلونو ته ووخته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، اوس وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، سل پېړۍ اوبخې سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته
لشغلی رحمانی څخه په مننه پر شری چاپریال کې چې هم میرمن بهیر غونډه پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوه او هم په بغلان کې مشاعره شوه. یو شعر لرو بیا وړاندې د کیسو دنیا کې تمخه کوو. عزت الله جواب یو نسم په خپل شخ آزادی راډیوی مجلې ته ثبت کړی را لېشل.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي، خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه، پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه، اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره، سم دستي جیک شم ویاله کې مخه لاس ومینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي، وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرګ پسې منډې وهي، بابا پشنتیګه چاړه تېره کړه، شایي د ده برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي، لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو، یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب ووایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم، ډېرې کیسې به وکړو، بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم، لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشاغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا ورسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شیر پاړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری وې سپوږمې ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
په لندن کې د عبد الوکیل سلمل تلندو کې سودې وی ټولګي په مخکتنه کې پلسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فريدي سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشو. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسيو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لزګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبري وکړي. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبري وکړي او ویل چې سولمل د کریکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا درې ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال دا داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېره لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړي. دا غونډي زینو برخوالو بیا لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. لدې ډلې افغان فعال فهمي ذهین ل لیکوالو هله وکړه چې په پردیسي او کډوالۍ کې دی ل هواد لري د نوې نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څنګه یې خوندي کولای شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه مټول غره د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکته نشوي دي. ل شغلی سلمل د بواورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنی د دوی د نور کتابونو ل مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپولو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته و. بل د خزو حضور په کې ډیر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبه برسیره په دغه ریجه لیکوالو هم په دغه خبره وکړه او په دې کتابه خپل تاثیر واورولې.
سلمل صاحب عادت چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلی او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلی. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې تاسو په کتابونو باندې ډېر مخکتن شوي دي. له دغه مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړی دي لنقتی پلاوا چاغه مو بیا په نویو کې څو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې کومه نه کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهیدونکو خپل خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره هغه آشنا مسلکی آشنا نه لرله، ځنې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف دیوازې د کتاب داسې ناګا ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځلې ناختونه مشو او تبن ماتنه لټه واخیسته، او په دې باور ما چې نه یوازې په خپل لیکوال دغه چې ناختونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر لا اوریدونکو سره نه شو شریکولای، لیکن تاسو په خپل خبرو کې د غونډې په پای کې امده ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغون شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لري؟ کچیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شي؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهیدونکو د نګد راسي یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او د دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زن تاسو سره موافق یم که دغه سی غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې د پاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې ویل چې په کتابي بڼه سي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. دا خو تبن خبره ده، خو ما زه وویل چې ستونزه د دغه سینګا کرکتونکو او کیسه پیژندونکو راټولول ته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
لکه سلی کوال سلمل څخه مننه. دا ازادي د راډیو مجلې په دې ورستیو څو دقیقو کې به له ساينس سره غوټه شوی شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بیس پښمې ته د ناسا د تلونکو فضايي بيړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې و او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلي سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. و څلوېښت کلن لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وایي کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوی ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.8 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.